دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
وین احمد الله چوال ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق یو ان پی ای وای د روغتیاي پاملرنې ته د خزو د لاسرسي کمیدل په افغانستان کې د میندو د مړینې او ناروغۍ کچه لوړوي. دغه صندوق په بیلابیلو بیانونو کې ویلي چې په افغانستان کې امیندواري میرمنې او نوي ماشوم زیږونکي میندې د روان کړکېچ له امله له زیاتو خطرونو او زیانونو سره مخ دي. یو ان پی ای ویلي چې د بیړني حالاتو ته د زیږون او د امیندواري پر مهال میندو ته د معیاري خدمتونو، متخصص روغتیا پالانو او نرسانو او د بیړنۍ پاملرنې نشتون د دې لامل شوی چې دغه ښځې له فزیکي او رواني ستونزو سره مخامخ شي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق وایي د روان کال په لومړیو میاشتو کې په افغانستان کې د هوا د ناوړه وضعیت له امله 8000 کسان بې ځایه شوي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن فاند په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شوي بشري ناورین په اړه خبرداري ورکړي. یاد سازمان په خپل ایکس باندې لیکلي چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې په افغانستان کې د هوا د سختو شرایطو له امله د بې ځایه شوي 8000 کسانو نیمایي کوچنیانو. د طالبانو ټولګټو وزارت د ریل پټلۍ مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحبزاده ایران ته د خپل سفر پر مهال دغه هیواد د ریل پټلۍ د ادارې له اجرایي رئیس جبار علي زاکيري سره کتلي. دغه وزارت وایان پر خپل ایکس باندې لیکلي په دې کتنه کې د خواب هرات د ریل پټلۍ د دریمې برخې لارې د لیک را لیک د زیاتولو او د افغانستان د ریل ګاډي د کارکونکو د تخنیکی او تخصصي ظرفیتونو د لوړولو په اړه خبرې وشوي. وړاندې ویل شوی چې دوی همدارس د ریل ګاډي د زیربیناو د پراختیا په برخه کې د ګاډي پانګونې پر فرصتونو هم خبرې کړې. په کوزا او بر جنوبي وزیرستان کې چاودونو د یو دینی عالم په ګډون دوه کسان وژل او شپږ یې ژوبل کړي. د جنوبي وزیرستان د کوزي ضلع یو پولیس چارواکي د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته ویلي چې تیره ورځ مازیګر مهال د تاثیر برمل اعظم ورسک سیمي بازار کې بمی چاودنې د مولانا اعجاز په نوم یو کس وواژه او 15 یې ژوبل کړل. د ځایي خلکو په وینا وژل شوی کس د جمعیت علمای اسلام فضل رحمان غړی و. تروسه کومي وسلوالي ډلې د پیښې مسولیت پر غاړه نه دی خسته. امریکا هغه څخه خبرونو ته دوام ورکو. د عراق چارواکي وای په صلاح الدین ولایت کې د یو چاودنې له امله درې امنیتي پوځیان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي. تروسه کومي ډلې یا کس د دې چاودنې مسولیت نه دی منلی. عراق د 2018 کال په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې بریا اعلان کړه. خو دې ډلې جنگیالي لا هم په عراق او په ځانګړي توګه په کلیوالي سیمو کې فعال دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لري کړي چې له مخې اوکراین اجازه نه درلوده د امریکا لري واټن توغندي د روسیې په خاوره کې د نن د هدف د وچتلو لپاره وکاروي. نیویارک ټایمز، واشنگتن پوسټ، اسوسییټډ پریس، رويټرز او ځینې نور سرچینو په حواله چې له دې موضوع خبر دی راپور ورکړي. سپینې ماڼۍ په دې اړه تفسیره نه ده کړې. د ایران لملاتړه برخمنې حزب الله ډلې د اسرایلو په یوه هوایي برید کې د خپل وایان محمد عفیف وشل کېدل تایید کړي. د جرمني خبری آژانس د حزب الله ټلګرام چینل په حواله ویلي چې هغوی محمد عفیف د رسنیو د برخې او سیاست پیاوړی کارکونکي یاد کړی دی. حزب الله چې یو سیاسي او پوځي ډله ده د امریکا له خوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله چې د لبنان پر جنوب واکمنه ده د دغه هیواد په پارلمان کې استازي هم لري. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د حکومت د سیاستونو پر ضد په سلګونو فعالان د جرمني په پلازمینه برلین کې غونډ شوي او په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. برلین د شاوخوا زر روسی فعالانو او معترضانو د مظاهره شاهد و چې پکې د پوتین څو لویو منتقدینو هم حضور درلود. د لاریون ګډونوالو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او په اوکراین کې د هغه جګړه وغندله او په روسیه کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت غوښتنه وکړه. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت له دغه ایالت نه افغانستان ته پر وړونکو سوداګریزو توکو 2% مالیه لګولې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې پر سوداګریزو توکو د نوې مالیه پر لګولو اندېښنه ښودلې او ویلي چې دا کار به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري اغیزمنه کړي. د یو بل خبر لمخې د طالبانو ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د روسیې له یو شمیر پانګوالو سره د غونډې خبر ورکړي.
د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت لخوا افغانستان ته پر وړونکو سوداګریزو توکو د 2% مالیه ورکول او عملی کیدو د دواړو هیوادونو سوداګرو خبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډي خونی مشران وایي چې د نوي مالی ارزښت دی ویل لري پر سر 15 لک پاکستانی روپۍ څخه تر 10 لک روپۍ پورې رسیدي چې د دوی سوداګري ورسره زخت زیاته اغیزمنه کیږي.
دا ټیکس د افغانستان او پاکستان په مابینځ کې د افغانستان صادرات پاکستان ته لشکړی دي او د تجار په دې کې ډیر سخت ګلمندي ارزو می ده چې په دې ټیکس کې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت په دې کې تجدید نظر وکړي.
سوداګر وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت دغه مالیه ته د بیخ بنا د پرمختیا ټیکس نوم ورکړی دی چې اعلان درې میاشتې مخکې کړی و خو تازه یې عملی کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې سوداګر د دې مالیه لری کولو غوښتنه کړي چې په وینا یې پر اقتصاد او سوداګرۍ منفي اغیزه کوي.
دا صرف د افغانستان خبره نه دی، نمون افغانستان سره کوم مکه لار دی، لار خدا دی افغانستان تر باندې دی، دا سنټرل ایشیا ته کوم رسائی دی، التم دمون تجارت دی زبو حالي باندې روان دی، بکار دا دی چې افغانستان ته تاسو سلطونه ورکی او دې سره سره بیا سنټرل ایشیا ته بلکې مکه یورپ پورې به مونږ رسائی کیږي.
په پیښور کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونی یو مشر امریکا غږ ته ویل چې د پاکستان دولت وخت په وخت مالیه زیاتوي چې له عمله یې سوداګر دې ته اړشي چې د پاکستان پر ځای سوداګریز مالونو د لیګ را لیګ لپاره نوې لارې ولټوي. په همدې حال کې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د روسیې هیواد د یو شمیر پانګوالو سره د کتنې خبر ورکړی دی.
متاسفانه چې په حالت کې هم زمونږ سوداګریزي اقتصادي اړیکې د روسیې د فدراسیون سره د 1 میلیارد څخه هم پورته نشولې. اوس مهال هم دغه په دغه میزان کې دا اړیکې روانې دي او اوچت شوي نه دي. متاسفانه گرچه د روسیې فدراسیون مقتدر هیواد دی، کولی شي چې افغانستان ته چې متاسفانه اوس یو مصرفي هیواد دی خپل تولیدات راولیږي، خپل محصولات راولیږي او همدیشان په افغانستان کې پانګونه وکړي.
د پاکستان سره د افغانستان سوداګري له څه باندې 1.2 میلیارد ډالر څخه شاوخوا 101 میلیون ډالر ته راټیټه شوې ده. په دې وروستیو کې د هند یو لوړپوړی پلاوی کابل ته د سفر په مهال افغانستان کې د طالبانو حکومت ته د ایران د چابهار بندر لالارې د سوداګرۍ وړاندیز کړی. د دې سربیره په افغانستان کې سوداګرو هم منځنۍ آسیا او چین ته مخه کړې ده. احسان لاریو زای، امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4798 چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پاسا لور سوا و اوش بیتا شانل که او ریده لیشه لمال تیامو ده تل پشان مننه.
زمان غاگ ده واشنطن ناوری. پا پاکستان که ده ملی دموکراتیک خورزنگ مشر محسن داور وی چه ده منتخب ولس مشر دونالد ترامپ لخوا ده ملی امنیت شورا او ده بحرانه و چار وزارت ته نومول شیوی کسان ده افغان طالبانو او پاکستان پا ولانده کلک ده ریز لری. دا ورزمنګ د همکار خایسي سعادت لامی سره د یوې مرکه پترس کې ویلي چې ګمان نه کوي د واشنگټن په تګلارو کې کوم بنیادی بدلون راشي. پاموکي مرکه ته
د دې خبرګون چې کوم دی دا داسې کار دی لکه یو کار چې کوي او مطلب انکاریم ته دا چل دی د پاکستان نزد کړی دی. هغه بم یو دوه ویش کاله دلته نه به خلق ورلګل تشکیلول به افغانستان کې به 14 ام کولې خلق په موجل ځوان مرګ یو بدون به ام کول او بیا به چې د پاکستان نه چاته پوسو کو نه دی بوته چې دا خو په افغانستان کې خپل بس کی سره ونی مونږ خو په دې کې هیڅ قسمه لاس نشته، نه ته مونږ خبر یو چې داسې کیسه روانه ده، زموږ طرف نه هیڅ قسمه مداخلت نشته. نو دا ما چل دی چې کوم پاکستان خوب دلې ده وته، نو د چونګې دي تربیه کړې دي، نو بس کم چل کم کار بدی د دنیا سره کول او کم باندې بدی دنیا ته خوب دلې، نو ما چل اغیم زکړې کې دي چې اوس هم بدی وایي چې تاسو په دې چل ول باندې
خو بیا هم د دوی د تړاو په اړه څه وایاست؟ د ټي ټي پی او د طالبانو ترمنځ کومه اړیکه شته، کومه همکاري شته؟
همکاري خو ګوره ډیره ځاته خبره کار ده، مطلب دا دلته چې کوم وړه تنظیمونه دي د طالبانو دا ټول د مرت تنظیم لاندې کار کوي، په دې کې اوس داسې سپټه پرمنډه خبره پاتې نه ده. دا مرت دغي په امیر باندې دی بیعت کړې ده او دغي د امیر امر مني، نو چې یو فکرار دی په خپل کوي او خلک هم پستر ګوبيني، نو په دې کې اوس کنفیوژن پاتې نه ده.
دا ورسه پاکستان خو په کاراتو د طالبانو پر حکومت باندې نیوکه کړې ده، وایي چې د دغو ډلو په مخنیوي کې پاتې راغلي د طالبانو حکومت، او اوس د پاکستان د فوزیر خواجه سیف ویلي دي چې موږ اوس د تعړی چې په خپل اقدام وکړو. تاسو په نظر باندې پاکستان اقدام څه وی؟ پاکستان به څه ډول ګامونه پورته کړي؟
ګوره پاکستان خو هم دا اقدام بکی دا څه چې دلته نه وکړل کنه، دا امرت چاره وستو، امرت دلته دا دومره مده پرې شاو ساتلو، هغه سره مرسته چا کوله، هغه ته ټریننګ چا ورکول، هغه ته کورونه چا ورکول، خو پاکستان ورکول. نو اوس تا یو ټریننګ یو چاله ورکړی دی او بیا خپلو شاګردانو ته دا یو خبره کوي، خلکو ته دوکه ورکوي چې دا دی وګوره مونږ داسې کیسه وته وکړه چې تاسو په دې شي کې پاتې راغلی. حقیقت دا دی چې دا ټول یو سکرپټ دی او ټول په یو سکرپټ لګیا دي، که طالب دی که د پاکستان حکومت دی، هم تر دې وهده پورې چې دا خو ټول شروع شوی د امریکې د دوهې معاهدې نه، نو بنیادی سکرپټ هغه دی، دا نور پکې وړه وړه کردارونه دي.
پاکستان وایي دا د پاکستان د کمزوري کولو سازش دی چې په دې کې هند او ځینې نور هیوادونه وایي لاس لري. ستاسو په نظر کوم هیوادونه ته اشاره ده؟
ګوره دا خو پاکستان دی دغه شان دی په بنیاد خبرې کوي، دا دونه موده چې په افغانستان کې جمهوریت و، نو هغه وخت کې بم که دلته لکه ډېره بدامنی کېده، نو دی به داوی چې دا ټي ټي پي یا نور چې کوم دلته ډلې دي هغې باره کې به دې دا خبره کوله چې دا د هندوستان د اثر لاندې دي، د هغې مرسته ده ورسره، او هغې له په افغانستان کې سپیس میلاو شوی دی، د هغې په مرسته دی راځي په پاکستان کې بدامنی خورایي. نو اوس خو نو هغه خلک چې دی به خو د دې دلته ساتلي وو، هغه د افغانستان په تخت کېنولو، نو اوس دی په کوم دلیل په کوم بنیاد په هند باندې نیوکې کوي؟ دا ټول لکه څنګه مخکې هم دی اسې هوایي تنقید کول، او اوس هم داسې څه کیسه شته نو سره هوایي خبرې کوي، بې بنیاده دروغ وایي، او بنیادی مسله په دې کې خپله ده، د دې چې د پروجکټ طالبان دی کوم شروع کړو، د چا په خلی شروع کړو، هغه اوس پورا دی مخکې بوزي په هغه کیس قسمه دی هغه مزل درول نه او هغه مخکې روان دی.
د دې نه وړاندې اوس چې په متحده ایالاتو کې ولسمشر، پخوانی ولسمشر او اوس منتخب ولسمشر ترامپ دغه سیالۍ وګټلې، دا به د پاکستان او امریکا ترمنځ پر اړیکو باندې څه ډول یو بدلون راولي؟
ګوره ظاهرا خو د دوه کسان چې اوس په دې میډیا کې نمونه راځي، د دې یو نېشنل سکیورټي اډوایزر او یو چې کوم د سیکرټري اف سټیټ، دا دوه کسان چې کوم دي ټاکلي دي، هغه نظر چې کوم دی هغه د طالبانو په حواله سره او د پاکستان په حواله سره ډیر سخت دی. خو ګوره په دې کې بنیادی مسله دا دی چې طالب پر راتګ او د افغانستان په دغه شان د سکوت کې دلته داسې نه و چې خالي بایدن راغی، دا کیسه ډیر د مخکې نه شروع شوی و، دا زلمی خلیل زاد خو هم د ټرمپ په نمایندګۍ بدلو طالبانو سره د کیسې او بیا د دوه ډیل دا ټول کیسې خو هم دغه وخت نه شروع شوی و. نه پوهېږم چې سر ډېر زیات فرق په د دې فارن پالیسي، ځکه چې بعض نیم یو سټریټیجیک ایڈونچرز چې د دې کمی کنه، نو په هغه کې د دې حکومتونو د بدلون سره سره ډېر زیات فرق راځي نه.
او چې تاسو یادونه وکړه د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تړاو چې د پاکستان د ځینو مشرانو په اړه ځینی څرګندونې کوي، په خاصه توګه د عمران خان د آزادولو خبرې کړې و، په دې تړاو هم خبرګونونه راوپارېدل، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ ځینی د هغه هیواد په کورنۍ چار کلاس وهنه بولي، خو ځینی نورې مشوره بولي، تاسو څه وایئ؟
ګوره مونږ خو دا غنو چې د افغانستان په حواله سره دا کم عمل پاتې شو هغه ټیک نو، او دا دې ته چې افغانستان در ورسېدو په هغه کې دا ډېر غټ لاسو نو نور د عمران خان په حواله سره هغه سوې زما په خیال کزان د توه ما زمون په ترجیحاتو کې هغه سدونه زیاته دا خبره شته نه دته پکې څنګه ټکار یو پکم انداز ما یو سو ټویټس لیدلې دي د پکم انداز دی لګیای نو زه خو نه پوهې کوم چې مطلب یو سینیئر یو تجربه کار ډیپلوماټ په خوې چرم دغه شانتي لانګویج یوز نه کې بهرحال دغه خپل کار دی دی پوښتنه تر کې انصاف پوښتنه دغه زمونږ په ترجیحاتو کې نه دی چې هغه سره څه کیږي اوس نه کیږي مونږ خو د خپل وطن جاړو چې په دې باندې څه وشو د په موجودګۍ کې وشو د په اختیار کې وشو او د دغه پالیسي یو قسم اگزیکیوشن د کولو نو ډېر غټ تاوان ورسولو وطن ته.
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه کور ودان محسن داور صاحب، تاسو ته مزاحمت درکړ، په خپل چارو کې بریالي او سرلوړي اوسئ.
متزاد درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د شاور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیونه رپورټونه ته ادامه ورکو. په پیښور کې د اس ار اس پی یا د سرحد د کلو د ملاتړ پروګرام له لورې کلنۍ غونډه جوړه شوې وه چې په کې د یادې ادارې د بیلابیلو پروژو له لارې د افغان کډوالو هنري توکي، لاسي صنایع او خواړه نندارې ته وړاندې شوې. افغان کډوال وایي د یادو پروژو په ملاتړ خپلو سوداګریزو فعالیتونو ته وده ورکړې. زموږ همکاره مسکا صاحب دې غونډې ته ورغلې او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
په پیښور کې د افغان کمشنرۍ او ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په ملاتړ د اس ار اس پی ادارې لوري د افغان کډوالو د ملاتړ ځواکمنتیا او هنري ودې لپاره یو ورځنۍ غونډه جوړه شوې. په دې غونډه کې د خاري او کلیوالو سیمو څخه افغان کډوالو خپلې تجربې په ډاګه کړې دي.
دی موږ لا مارګری لا په بوتلو پینځور د ټریننګ واغستو په ریدم کارخانه کې اغینا رستو موږ رالو د خپل ورکوټیشن کاروبار هم شروع کو د یونیشار او د سالس پیپل ماستا باندې او د سیمون ډیر کارونه نو زموږ وو او هغه کې سنه کې د نور سرم دا شروع کو نو د سر زموږ د خوشو کنه مالی حالات هم خوشو نو موږ کوشش وکړو چې ځان سره د کلی لري زموالو نو سم ځان سره 15 جنکی دام ته کړو.
د غونډه کې د افغان کډوالو لوري جوړ خواړه، هنري توکي او لاسي صنایع لکه افغاني غالۍ، دودیز جامې، غاڼې او نور ډېر څه نندارې ته خودل شوی وو.
لباس های افغانیستک، دست دوزیستک، دیگه چیزهایی که مثلا امرایی مثلا دست جور میکنن، اونی چیزها به خاطر افغان ها خودشان و وقتی که ترینینگ میتیمشان با دزو برشان مارکت لینکیجز که مثلا چه رقم میتونن پرادکس خوده به مارکت انتقال بتن و به ذریعه اینکم برشان جور شد.
جو ما مهم است که ده خلاص میشه و ما تر امیال مال ما کار کرده رئیسم، یعنی عملی شروع کردیم و این روز من تو آوردیم دیگه پخته کردیم خود ما به دسته خود دیگه و این آخر که خلاص شد و دیگه با سوان سرتفیکت میته به ما.
دلتا ده کمپونو چخراغلی افغان کدوال وی ده یادو پروژو لاری یخ پلو سوداگریو تا وده ور کرده.
ده نگومان کم که پاتی که کم؟ یم ده مورشپ لی مصری مخکې مې یو کس سره کار کوو او اوس مې شکر دی خپل روزګار دی او راتلونکي وخت کې مې نیت شته دی چې به د دې ځینه بل ځای کې یو بل برانچ کولا ووم لکه مونږ خو چې په هغه دوکانو کې کار کوو نو هغې کې دا رویه مونږ ته نه وایا ده چې ګاک سره بیا په ښه سلوک باندې خبرې کوو یا مارکیټنګ څنګه اټین کوو خو زه دم ته چې دا ټریننګ هم کم وکړو دې کې دا تجربه وشوه چې مارکیټنګ په دې طریقه باندې کوو ګاک سره په ښه رویه باندې خبرې کوو.
د ملګرو ملتونو یو سیمه ایز چارواکي کوفی وایي یو ان سی آر غواړي پاکستان کې میشت افغان کډوال او په ځانګړې توګه میرمنې ځواکمنې کړي تر څو دوی په خپل ځان بسیا شي.
This is part of our empowerment programs.
دا زموږ لخوا د کډوالو د ځواکمنولو پروګرام دی چې موږ خزو ته د مهارتونو د پراختیا لپاره ځانګړې پاملرنه کوو تر څو دوی وکولی شي د اقتصاد وسیله ولري په چا انحصار نه وي او په ځان بسیا شي. د دې ترڅنګ زموږ سره نور ملګري هم شریک دي چې په ورته اقتصادي فعالیتونو کې بوخت یو او دوی د مختلفو فعالیتونو لکه ای بازار موندنه، برېښنایی بازار موندنه یا سوداګرۍ ترسره کوي تر څو کډوال ځواکمن کړي.
دا پروژې یوازې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته چشمیری یو شاګرد 3 میلیونه ترسیږي په انفرادي او ډلیز ډول ترسره کیږي.
د نندارې لپاره د افغان کډوالو دا هنرونه او لاسي صنایع هغه څه دي چې دوی د یادو ادارو د پروژو په مرسته جوړ کړي دي او اوس پرې خپل کاروبار چلوي. مسکا ساپای، امریکا غږ، پېښور.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
رپورټونه ته ادامه ورکو. روغتیا کارپوهان وایي چې د بدني او رواني روغتیا لپاره قدم وهل یو خلار ده. د دوی په ان قدم وهل د انسان فزیک ته وده ورکوي او د ناروغیو مخنیوي کوي. تفصیلي رپورت کې اوري.
ډاکټران وایي د روغتیا لپاره قدم وهل یو ځنۍ لار نه ده، خو د تمرین دا ډول روغتیا ته د وده ورکولو یو لار ده. د ډاکټرانو په اند قدم وهلو سره سره د روغتیا لپاره نور تمرینونه لکه د وزن او چټول، یوګا او د وجود غړو حرکتونه اړین دي.
قدم وهل د خلکو لپاره یو ښه تمرین دی، دا ځکه چې قدم وهل هیڅ ډول وسیلې ته اړتیا نه لري. خلک اړ نه دي چې د قدم وهلو لپاره د پرمختللو سپورتي کلبونو غړیتوب ترلاسه کړي. دوی اړ دي چې یوازې هوسا بوټونه او د قدم وهلو لپاره ځای ولري.
ډاکټران د هر بالغ انسان لپاره په اونۍ کې 2 ځلې د نیم ساعت لپاره د منځنۍ کچې د فزیکی تمرین سپارښتنه کوي.
Additionally we recommend د دې سره سره موږ د وجود پیاوړتیا لپاره لکټر لګه د اونۍ 2 ځلې تمرین کولو سپارښتنه کوي. دا یو ډول د عضلاتو د جوړولو تمرینونه دي. پروا نه کوي که دا وزن د جوړولو تمرینونه وي، د وزن ډیشتنی تمرین وي او یا هم د مقاومت تمرینونه وي. دا یو څه باید وي چې عضلات جوړ کړي او دا باید د ورځنی تمرین متفاوت یو څه وي.
دا د زړه د ناروغیو، د وینې د زیات فشار، د ژور خفګان او د سرطان د بیلابینو ډولونو خطرونه راکموي.
د روغتیا ګټو له اړخه هر اونۍ د لامبو د 150 دقیقو لپاره د لامبو وهلو په څیر سپورتونه ډول ډول روغتیا ګټې درلودلی شي. په دې کې د مړ کېدو کم خطر، د اعصابو ناروغۍ، د زړه حملې، زیات خفګان، د شکرې دویم ډول او د سرطان ځینې ډولونو مخنیوي شامل دي. دا خفګان کمولو کې مرسته کولی شي او خوب ښه کوي. دا د الزایمر ناروغۍ او د یاداش سره تړلي نورو ناروغیو خطر راکموي.
قدم وهل د شکرې کچه راټیټوي، د هډوکو د روغتیا لپاره ښه دی، وزن راکموي او خوب ښه کوي. د ډاکټرانو په وینا د دې وبلې ښېګڼه دا ده چې په عضلات فشار راکموي، زړه او سږي پیاوړي کوي. ورته د امریکا غږ واشنگتن.
طالبانو د افغانستان لندنه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د 2022 کال د فروری په میاشت کې چې کله روسیې په یوکرين باندې يرغل وکړو، د هغه وخت راهیسي روسیه کوشش کوي چې د دغه جګړې پړه په ناتو او د یوکرين په نورو متحدینو باندې واچوي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو د ځانګړي سیاسي چارو بدل استازي رابرټ وډ ویل په یوکرين باندې د روسیې د بشپړ برید نه نه سبا اتیا ورځې وروسته بس هم د ملګرو ملتونو د منشور نه په سرغړونې سره د ټولو مرګونو او تباهي وروسته چې روسیې رامنځته کړې دي، روسیه نن ورځ په دروغو هڅه کوي چې نور د خپلو کړنو لپاره مسؤل وګرځوي. هغه زیاته کړه چې د روسیې ناسم معلومات هیڅوک نشي غلطولی. اصلي مسله د یوکرين د دفاع لپاره نړیوال ملاتړ نه دی، بلکې د روسیې يرغل دی. هغه وویل چې یوکرين قرباني دی او د خپلې بقا لپاره جګړه کوي او روسیه د فتح لپاره دغه جګړه کوي. خغلی وډ زیاته کړه چې د نن ورځ مسله د یوکرين په وړاندې د روسیې غیر قانوني تیری دی او هغه هوادونه چې په خطرناک توګه روسیې ته تیل ورکوي. هغه ویل چې د حیرت خبره دا ده چې روسیه حتی د یوکرين سره د بهرنیو پوځي مرستو په اړه شکایت کوي او په خپل د داسې ملکونو سره معاملې کوي لکه شمالي کوریا. هغه ور زیاته کړه چې د اکتوبر په وروستیو کې روسیه د شمالي کوریا سره یو دوه اړخیزه دفاعي تړون لاسلیک کو. دا په داسې حال کې چې شمالي کوریا د روسیې د تیری سره د ملاتړ لپاره بالستیک توغندي لانچرونه او داسې نور مهمات چمتو کوي. هغه ویل چې د شمالي کوریا په اړه د روسیې کړنې نه یوازې خطرناک دي، بلکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه د دوی د مسؤلیت سره مخالفه دي. هغه ویل چې شمالي کوریا سره د روسیې پوځي همکاري د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سو پریکړې لیکونه سرغړونه ده. خغلی وډ ویل په عین حال کې چین هم د روسیې د دفاعي صنعتي اډې لپاره خپل پراخ ملاتړ ته دوام ورکړی دی. هغه ویل چې چین میشته شرکتونو حتی د روسیې دفاعي شرکتونو سره د اوګد واټن برید ډرون ډیزاین او تولید لپاره همکاري کړې. چین اوس د سولې لپاره یو اعتباري غږ نشي ګڼل کېدی، ځکه چې چین روسیې ته دا توان ورکوي چې په اروپا کې د لسیزو تر ټولو لوی جنگ پیل کړي. هغه ویل چې روسیې دا جګړه پیل کړې ده او روسیې سبا ختمولی شي، خو تر هغه چې دا کار ونه شي یوکرين د خپل ځان د دفاع حق لري او نړیوال ټولنه کولی شي چې باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې د یوکرين سیمې په زور روانه خستلې شي. قدرمنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړو.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مرسته.